درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، د خپرونې په دې شیبو کې حامد سیما او صادق حسین سره د نورو اډېوالانو ستاسو خدمت ته حاضر شوي او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1443 هجری لمریز کال دوري د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د اپریل له 8 نیټې سره سمون خوري. موږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د تهران د غوخونو او د تهران په ځای د غوخونو او په سوری کې د سفارت د بیرته فعالیت په باب ده. بیا هم د قدس د ورځې د پرتم او د ترهګرو حملو په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د سیاسي چارو کارپو ښاغلی ډاکټر نادر افغان او دغه راز د یو بل سیاسي کارپو ښاغلی ډاکټر غیور حسین غالب. بیا هم د ایران اونۍ په هنداره کې نومې اونیز پروګرام اورېدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازدیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډېره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازدیګر څلور بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر نن عمان ته ورغی. طالبان له ټولو ملتونو سره ښې اړیکې غواړي او پاکستان د ګازو د پایپ لاین په هکله بیا سروي کوي.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر نن د عمان له لوړ رتبه چارواکو سره د کتنې او خبرو اترو لپاره د یوه پلاوي په مشرۍ مسکه ته لاړ. ایران خبری اجانس راپور ورکړ. د حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د عمان د سفیر په بدرغی سره د مسقط له لوړ رتبه چارواکو سره د کتنې او د سلام مشورو لپاره دغه هیواد ته ورغلی دی. د دوه اړخیزو دلچسپۍ او مسایلو په هکله خبرې د تجارتي مبادلاتو د زیاتولو په برخه کې د خپل منځیو ملګرتیاو پراخولو په باب موضوعګانې او دغه راز په تر ټولو مهمو سیمیزو نړیوالو مسلو باندې غور کول. عمان ته په سفر کې د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د خبرو اترو اصلي چورلیزونه اعلان شوه دي. له ایران د هیوادونو د بیرولو لپاره د امریکا له هڅې او په فارس خلیج کې له تاوتریخوالو سره سره په وروستیو لسیزو کې د ایران او د عمان اړیکې له تل د متقابلو ګټو او د احترام په اساس ولاړې دي.
د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کالیبا په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې او د غره د ایران په جنوب کې او ختیځ کې په خصیستان او بلوچستان ولایت کې دراز او د چابهار په پوځي مرکزونو باندې ترهګر حملې په کلکه وغندلې. هغه نن د پارلیمان په ښکاره غونډه کې د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د صهیونیست رژیم ټروریستي حملې ته په اشاره سره وویل. غاصب صهیونیست دښمن په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې حملې سره یو ځل بیا ثابت کړه چې په جنایتکاری کې هیڅ حد او سرحد نه پیژندي او هغه په دنیا کې دومره بې عزت او کرکجن شوی دی چې ښکاره ټول نړیوال قوانین تر خپل لاندې کوي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیبا بیا ډګینه کړه. صهیونیست رژیم چې هر څومره زیات جنایت کوي د خپل غوښتنې په پورټا لاپسې کمزورې کیږي او د دغه غاصب رژیم ضد مقاومت لاپسې هوډمن او لاپسې انګیزه کوونکی کوي.
په اسپانیا کې د ایران سفیر رضا زبیب د فلسطین په ملت باندې د بهرنۍ ارادې د تپلو د آیډیا ناکامي د غزې د جنگ پایلې وبللې. په اسپانیا کې د ایران سفیر همدارس د اسپانیا د ماډریډ په کمپلیټنس پوهنتون کې د فلسطین د مسلې د جیوپولیټیک اړخونو په ګردیمیز کې وویل. د فلسطین د مسلې ژوندۍ پاتې کېدل او نړیوال ایجنډا ته د فلسطین د مسلې بیرته ورستنېده، د اسرائیلو د نسل وژونکي رژیم په جنایتونو کې د امریکا مشارکت او د بشري حقوقو د اداګانو بې اعتباره کېدل د فلسطین د غزې تړانګې د جنگ نورې نتیجې دي. په اسپانیا کې د فلسطین سفیر حسین عبدالوهاب هم د فلسطین د موضوع په وړاندې د امریکا د دوه ګونی معیارونو او دوکې ورکولو ته په اشاره سره ټینګار کړی. واشنگټن د غزې په جنگ کې د اسرائیلو د نسل وژونکي واشي رژیم په ملاتړ سره اصلي رول لوبوي. د اسپانیا د پوهنتونونو استاد پروفیسر دیار هم د فلسطین د موضوع او د غزې جنگ ته په اشاره سره وویل. د اسرائیلو او د فلسطین ترمنځ د جنگ یا د فلسطین د حماس غورځنګ په ضد اسرائیلو د جنگ په نامه هیڅ شی نشته او جنگ په حقیقت کې د نیواکي ځواک او تر نیواک لاندې د ملت ترمنځ دوام لري.
د لبنان حزب الله غورځنګ نن وویل چې په غزې کې د فلسطین د خلکو د ملاتړ او دغه راز په البقا او سیمې باندې دخمن تیروی تا د جواب په چوکاټ کې په لسګونو کاتوشا توغندې سره په یواب سیمه کې د سهونستاجیم د پوځ د توپونو په مرکز او توغندوی اډې او د کلا کیمپ د توغندیو د هوایي دفاعي سیستم د قومندانې په مرکز بریدونه کړي دي. حزب الله غورځنده غراس په دوو نوبتونو کې په نیوکی جولان کې د سهونستاجیم په اډو باندې د توغندیو او د توپونو ډزې وکړې چې لا کابل په نیوکی جولان کې د خطرې ټلې وهل شوې.
د افغانستان د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د هیواد په خلکو باندې غږ کړی چې د شریعت قانون احترام دی وکړي او هغه له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کوي. د افغانستان د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده له کوچني اختر مخکې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دي، بې عدالتي او له شریعت سره مخالفت کول د ناامنۍ سبب کیږي. طالبانو د انجونو او د خزو په زده کړو بندیز لګولې دی او ملګرو ملتونو دغه چاره د خزو اپارټاید بلل ده. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد افغانستان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده هم د کوچني اختر په پیغام کې هم هیڅ ډیپلوماټیکه خبره لکه ښوونځیو او پوهنتونونو ته د خزو د ورستنېدا او هغوی ته د کار د کولو د اجازه د ورکولو په شان هیڅ خبره نه ده کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت محصلینو یو بے پیلوټه الوتکه جوړه کړې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال را لګلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار پوهنتون زده کړیالانو په لومړي ځل بے پیلوټه الوتکه جوړه و ازموله. زده کړیالانو د دوی لارښود استادان وایي که دوی ته اسانتیاوې برابرې شي نورې پاموړ اختراعګانې هم ترسره کولی شي. د ننګرهار پوهنتون ساینس پوهنځي څلور تنو زده کړیالانو په لومړي ځل ازمایښتي بے پیلوټه الوتکه جوړه او هوا ته پورته کړه. د دغو زده کړیالانو استاذ عبدالباسط وایي د اف 22 ډول ازمایښتي بے پیلوټ الوتکه چې لکه کاغذ نه د یوې میاشتې په موده کې جوړه شوې د 500 متره په لوړوالي او 1.5 کیلومتر واټن وهلو الوت کولای شي.
دا که چېرته ته مثلا د دې سرعت په زیات دغه کې استعمالې مثلا په یو دقه کې 1.5 کیلومتر سرعت هغه مسافت یې کوي بیا 4-6 دقو نه زیات نه کوي او که چېرته ته غواړې چې په آرامه د کشفیاتو لپاره استفاده کړي بیا تقریبا
د ساینس پونځي استاد او دغه زده کړیالانو لارښود نور زمان باوري وایي دا ازمایښتي الوتکه پر خپل وزن سربیره 1500 ګرامه یعنی 1.5 کیلو اضافه وزن هم لېږدولی شي. نوموړي وویل په ساینس پونځي کې زده کړیالان د ده تر لارښوونې لاندې پر نورو ګڼو تجربو هم بوخت دي چې په لنډ وخت کې به نندارې ته وړاندې شي. د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پونځي رئیس رفیع الله رفیع بیا وایي که د لابراتوار او نورو تخنیکي برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي نو د دې پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو په زده کړیالانو کې وړتیاوې شته او ګڼې اختراعګانې به ترسره کړي.
که چېرته موږ ته امکانات برابر شي موږ به د دې ناخیه یعنی د دې په څو چند ښې پروژې سرته ورسو. خو بدبختانه زموږ لابراتوار اوس په ابتدایي حالت کې دی. د وسایلو ژمنه رسه شوې د محترم د تحصیلاتي عالي وزارت خو
د ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال احسان الله ناسی په داسې حال کې چې د ساینس پوهنځي د زده کړیالانو له لوري جو جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې ستاینه کوله ډاډ ورکړ چې په روان کال کې به زده کړیالانو ته د لابراتوار په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
لوړو زده کړو وزارت د ډاډ په اساس باندې کاملا اطمینان دوی ته ورکوم چې انشاءالله په 1403 کال کې د لوړو زده کړو وزارت خدمتمنه رهبری دوی ته ژمنه ده چې د هیواد ټول هغه پوهنتونونه چې هغوی ساینسي پوهنځي لري او لابراتوري تجهیزات ته لابراتوارونو ته اړتیا لري د هغوی به انشاءالله چې لابراتوري تجهیزات ورته اخلي او د لابراتوارونو کوم خونې چې دي هغه به انشاءالله چې کاملا په معیاري ډول سره ورته برابر.
ننګرهار پوهنتون د هیواد په کچه دویم لوی علمي او اکاډمیک مرکز دی چې خو شاش پېته کاله وړاندې جوړ شوی او دا مهال په 1415 کې نږدې 1000 تنه زده کړیالان پکې پر زده کړو بوخت دي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزیر نجیب الله حقنی ویل چې دغه وزارت په افغانستان کې د فیسبوک ټولنیز شبکې د بندولو پلان پینل کړی دی. هغه ویل زموږ او ستاسو ځوانان په داسې حالاتو کې دي چې له علمي نظره کمزوري دي او زیاتره یې بې تعلیمه دي او بیا هم په دې څیزونو یعنی ټولنیزو شبکو خپل وخت ضایع کول او پیسې لګول د شرکت په ګټه او د ولس په تاوان دي. په دې وجه پریکړه شوې ده چې فیسبوک باندې پابندي ولګوو.
پاکستان به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو د نلیکې په باب د ګیسو سروې بیا ترسره کړي. د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو د پایپ لاین له جوړېدا مخکې به پاکستان د ګیسو د نلیکې سروې له سره ترسره کړي. د پاکستان د پټرولیم وزارت سرچینو ویلي دي له ګوادر بندره د ایران تر سرحد پورې به 80 کیلومتره پایپ لاین زر جوړ شي.
د حماس غورځنګ پلاوی نه مصر ته ورځي. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ یو پلاوی نه مصر ته ورځي چې د اوربند په خبرو کې ګډون وکړي.
د فلسطین د غزې خار په الشفا روغتون کې د بوګنون کې حالت تفصیلات اوس رابرسېره شول. د اسرائیلو نیواګر رژیم په فلسطین کې د تر ټولو ناوړه جنگي جرمونو له ترسره کولو وروسته د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یوې ډلې ته الشفا روغتون ته د تلو اجازت ورکړې او له کبله یې اوس د دغه روغتون په باب جزئیات رابرسېره کړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ډلې ویلي دي د غزې تړانګې الشفا روغتون اوس یوه ړنګه شوې ودانۍ ده او هلته قبرونه جوړ شوي دي او د روغتون کې زړه دردونکي منظرې هم تر سترګو کېږي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوردن کو څنګه خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د ایران په ضد غوښونو او په سوریه کې د ایران د سفارت د بیرته فعالیت په باب ده. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران د پخوانی کنسولګری د ودانۍ په گاوند کې د ایران د اسلامی جمهوریت د سفارت د کنسولی برخې نوی ودانۍ لا څرور ورځې ځنډ وروسته له تیرې شنبې ورځې راهیسې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د سیونیست رژیم له بوزدیلانه هوایي حملې څلور ورځې وروسته د دغې کنسولي برخې د فعالیت له سره پیلېدل په سیمه کې د مقاومت د جبهې د ملاتړ لپاره د سیاسي او د پوځي سلاکارانو د شتون د دوام لپاره د ایران د جدي ارادې او د امریکا او وحشي سیونیست رژیم د دباوونو او ګواښونو ته د پام نه کولو خودنه کوي. په دمشق کې د ایران د سفارت د کنسولي برخې بیرته پرانستل د غرض د خلکو له هرکلی سره هم مخ شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د فلسطین د ایډیال او په قدس شریف کې د فلسطین د خپلواک هیواد له جوړېدا ملاتړ یې د خپل بهرني سیاست نه جلا کېدونکي اصل اعلان کړی دی. په سوریه کې د خپل کنسولګری په چټک ډول بیرته پرانستلو سره یو ځل بیا ثابته کړي چې د دغه ایډیا د تحقق او د مظلومانو د ملاتړ لپاره به هیڅکله هم د سیونیست رژیم او د هغه د ملاتړو هیوادونو له ګواښونو ونه ویریږي. د فلسطین د مقاومت ډلو په وړاندې د سیونیست رژیم پرله پسې ماتو او د غزې د خلکو له مقاومت وروسته سیونیست رژیم د مقاومت له جبهې د ایران د ملاتړ د پلمې په ګرځولو سره په تیرې دوشنبې ورځې د سوریې د پلازمینې دمشق په المزا واټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په کنسولي برخه هوایی برید وکړ چې لامل یې د ایران د سپاه پاسدارانو ځواک او د ډیپلوماټانو په شمول دیارلس کسان شهیدان شول. وروسته له دې چې واشي سیونیست رژیم د ملګرو ملتونو د منشور او د ویانا د 1918 میلادي کال د کنونشن په شمول د ټولو نړیوالو قوانینو په ښکاره خلاف ورزي سره په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت برید وکړ او د سوریې د واکمنې خلاف ورزي وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک د ځانګړي غونډې د جوړېدا غوښتنه وکړه. که څه هم د امنیت شورا د غړو هیوادونو اکثرو نمایندګانو په تیرې سه شنبې ورځې په بیړنۍ غونډې کې په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د اسرائیلو د حملې په غندلو سره د جنایتکار سیونیست رژیم دغه اقدام د ویانا د 1918 میلادي کال د کنونشن چې د ډیپلوماټیکو مرکزونو په خوندیتوب ټینګار کوي ستره خلاف ورزي بللې. خو د سیونیست رژیم لخوا د بوګنونکو جنایتونو د تکرار د مخنیوي لپاره د ضروري او د عملی فیصلې په ترسره کولو کې د امنیت شورا ناکامۍ ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو ویلي دي د نړیوال دود او قوانینو په اساس اسرائیلو ته د ځواب ورکولو لپاره خپل حق خوندي ګڼي. د ایران په تر ټولو نوي خبرګون کې د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران په یوې اعلامیه کې د قدس د نړیوالې ورځې په لاریون کې او په سوریه کې د سیونیست جنایتکار رژیم د جنایت د شهیدانو د جنازو او خاورو ته د سپرلو په دستورو کې د ایران د ملت د شتون د قدرونې په ترڅ کې ټینګار کړی د خدای په فضل سره به د جنایتکار سیونیستي دښمن او د هغه د ملاتړو ته پښیمانه کوونکې سزا د ورکولو لپاره ملي غوښتنه محققه شي. دا ایران د وسلوال ځواک مشر برید جنرال محمد باکری په سوریه کې د ایران په کنسولګری باندې د حمله د بدل اخیستلو په باب د خلکو غوښتنې ته په غبرګون کې ویلي دي د اسرائیلو د حمله بدل به واخیستل شي او د حمله وخت او د حمله ډولواله مونږ ټاکو او پریکنده توګه سیونستان به له خپل کړچار څخه پښیمانه کړو. دا په داسې حال کې دی چې سیونیست رژیم په تیرو ورځو کې په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې په حمله کې د دغه رژیم نوې جنایاته د ایران د اسلامي جمهوریت په غبرګون باندې د اندېښنې په ښودلو سره د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د خپلو سفارتونو د خالي کولو حکم ورکړی دی. په همدې ارتباط د اسرائیلو د راډیو او ټلویزیون ادارې هم په بحرین، مصر، اردن، مراکش او ترکیه کې د سیونیست رژیم د سفارتونو د خالی کېدا په تاییدولو سره د ایران له حملې سره د مقابلې لپاره د اسرائیلو رژیم د ځواکونو د تیارسۍ خبر ورکړی دی. که څه هم د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 8 څخه چې د فلسطین په ځمکو او په تیره بیا د غزې تړانګې باندې د سیونیست وحشي رژیم د حملو نوی پړاو پیل شوی، جنایتکار سیونیست رژیم د مقاومت په جبهې باندې د حملې په پلمه په فلسطینی او ځمکو سربیره په لبنان او سوریه کې هم په ځینو سیمو باندې بریدونه کړي دي. خو په سوریه کې د ایران په کنسولګری باندې د اسرائیلو رژیم وروستۍ حمله د دغه رژیم په جنایتونو کې د بدلون پیچومې او د نړیوالې ټولنې د منل شوي اصل ښکاره سپکاوی، یعنی د کنسول او ډیپلوماټیکو ځایونو او د ډیپلوماټانو په خوندیتوب تیرې ګڼل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت په دې خبرې باندې پوهېدا سره چې د سیونیست رژیم لخوا په دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې په حمله په سیمه کې د فتنې د رامنځته کولو او د جنګونو د لمن د پراخولو لپاره هڅه ده، دغه راز ویلي دي. د سیمې د حساسو شرایطو په نظر کې نیولو سره په صبر او عقلانیت سره په مناسب وخت او ځای کې نیواګر رژیم ته یوه سخته څپېړه ورکوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ څه کوم یارګر روانه کړی دی، د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدر منوریدون کو زمر سلامونه اونې کې هلی ومنه منځونه روژه او طاعتونه مو قبول سي. زالی اسقر عبدی سره د ملګرو د هنداری له تحلیلي خبرونه سره تاسو په خدمت کې. لکه څنګه چې په هجه 13 جمعه د روژه د مبارک میاشي 15 تاریخ یعنی د رمضان وروستۍ جمعه و، د سیورز چې له فلسطین څخه د ملاتړ لپاره د اسلامي انقلاب د بنسټګر ارواښاد امام خمیني رحمت الله علیه لخوا د قدس د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه، او هر کال د نړۍ مسلمانانو او پتمن ولسونو دغه ورځ کې له فلسطین څخه په ملاتړ کې لاریون کوي. سږکال هم قدس نړیواله ورځ په داسې حال کې راورسېده چې د غزې ترنګه د سیونیستانو لخوا محاصره سوې، او په تیرو څو میاشتو کې د اسرائیل د رژیم د دوامدارو بریدونو د امله 3000 زیات فلسطینیان شهیدان سوي او کابو 80000 تنه هم ټپیان سوي دي. له بلې خوا بیا سیونیست رژیم د دغو جنایاتو تر څنګ هره ورځ په لبنان او سوریه باندې هم هوایي بریدونه کوي، چې په دې وروستۍ پیښه کې دغه رژیم له ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف ورزۍ سره په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت کنسولګری باندې بمبار وکړ، او د ایران د دوو جکپورو پوځي سلاحکارانو جنرال زاهدی او جنرال حاج رحیمی په شمول 8 کسان شهیدان کړ. سشکال د قدس نړیواله ورځ هم په ایران او هم د نړۍ په مختلفو هیوادونو او حتی غیر مسلمان هیوادونو کې د خلکو په پراخ ګډون ترسره سو، او د نړۍ خلکو په یوه سلا د سیونیست رژیم د جنایتو په غندلو سره په غزې کې د جنگ د بندیدو او د دغه رژیم د محاکمه کېدو غوښتونکي سول. په ایران کې د قدس د لاریون په مراسمو کې د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران او عمومي مشر سردار سلامی او د دفاع وزیر جنرال اشتیانی او همداشان نور جکپور سیاسي او پوځي چارواکو هم ویلي چې ایران به د سیونیس رژیم جنایت به جواب پرې نشتی او سخت جواب به ورته ورکړي. همداشان په تیرونۍ کې د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې هم د چابهار په بندر کې اتلس ځانمرګي بریدګرو په عامه تاسیساتو او د پولیسو په مرکزونو برید وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره له 100 ساعته نښتو وروسته ووژل شول. په دغه ترهګریز برید کې هم یو شمېر ملکي وګړو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینې کارپوهان وایي چې په سوریه کې د ایران په کنسولګریو باندې د اسرایل د رژیم لخوا هوایی برید او بیا په چابهار کې د جیش و ظلم ترهګریزه حمله د دواړه له یو بل سره په همغږي توپ تر سره سوی او دشمنان په دې ډول ایران ته له فلسطینی مقاومت څخه د ملاتړ په خاطر سزا ورکوي. ایزانو موږ به هم نن په یادو مسایلو باندې له دوو کارپوهانو په قوم کې رسندوی فعال ډاکټر صاحب غیور حسین غالب او همداشم په ننګرهار کې د سیاسي چارو شنند ډاکټر صاحب نادر افغان سره بحث وکړو. www.parstoday.ir/pieces موږ د پاڼې درک دی یو لنډه وقفه کوو او بیا به راسو خپلو میلمنو ته. راځو لومړی په غوږ کې رسندوی فعال او د سیاسي چارو شنند ډاکټر صاحب غیور حسین غالب ته. ډاکټر صاحب غیور په هندار خبرونه کې مو لګډونه مننه کو او شراغلاس درته وایو. که تاسو مهرباني وکړئ زموږ اوریدونکو ته د قدس د نړیوالې ورځې په کله معلومات ورکړئ او دا ووایاست چې ستاسو په نظر سږکال د قدس د نړیوالې ورځې لاریون له نورو کلونو سره څه توپیر لرل؟
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات. ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته مو وخت راکړو د مهم موضوع په حق له تاسو خدمت کې څو خبرې وړاندې کو. د قدس نړیواله ورځ دغه یو هغه خپل او نیک بنسټ دی چې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یې او تر اوسه پورې مسلمانان له دې ګټه اخلي او دغه د مسلمانانو د یووالي و ورځ دی. دغه د مسلمانانو ته دغه ډاډ ورکوي، مسلمانانو ته دغه وایي چې که چیرې تاسو په خپل منځ کې اتحاد وي نو د نړۍ یو قوت هم د تاسو په مقابلې کې نشي ودرېدلی. اگر څه پخوانه اوس هم د دې اهمیت زیاتېږي او بیا هم د نن سبا ورځو کې چې د غزې او د فلسطین هغه مظلومان د وور لاندې دي، د اسرائیلو او غصبانو لاندې دي، د هغوی وور لاندې، د هغوی پایر لاندې، د هغوی مرمیو لاندې د ژوند کوي او ډېر کسان یې تر لاسه ورکړل. ماشومان پکې شهیدان شول، زنانه پکې شهیدان شولې، مریضان پکې شهیدان شول. خو دغه ورځ څه کوم اهمیت و لکه څنګه په مخ کې اهمیت یې لرلو اوس هغه نه دو چندان شوی دی. والحمدلله دې کال خو بیا هم مسلمانانو دغه نړۍ و کوم پیښې دي، د دې اسرائیلو کوم پیښې دي، د فلسطین پیښې دي، د دې په نظر کې نور اهمیت هم ډیر وچت شوی. ښه خبره دغه وه چې په ډیرو هیوادونو کې دغه ورځ کومه دی دغه یوه ملي ورځ په شان ته ولمنځل شوه او تر دا چې ځنه داسې کسان وو چې د هیوادونو ځنه مسلمانانو هیوادونو کوم رئیس جمهور وو یا هغه نه علاوه چې کوم لومړی وزیران وو هغوی هم د قدس نړیوالې ورځ په هکله پیغامات ورکړل. پرون هم د یو د کوم هیوادوال دی د مرګلی هیوادوال مسلمانانو هیوادوال د هغه یو لومړی وزیر وو هغه پیغام د قدس نړیوالې ورځ په هکله ورکړی وو. همداسې نورو مسلمانانو هم دغه ورځ ښه ولمنځله. اگر څه مخکې هم دغه ورځ وه خو اوس اهمیت نور هم زیات شوی دی او د نړۍ ډیرو کسان دغه ولمنځله. خو د دې هدف او مقصد دغه دی چې هغه درد چې هغه د فلسطین او مظلومانو ته راسیږي د هغه درد مسلمانان احساس وکړي او مسلمانان یو موټی شي چې دغه کوم د سرطان هغه کلمه ده هغه دغه نړۍ نه پاکه کی لري کی پکار دی د مسلمانانو مرسته وشي، د فلسطین مظلومانو مرسته وشي. د دې هدف ته پکار دی سوچ وشي دغه صرف لاریون پورې محدوده نه وي. ان شاء الله مسلمانان وکولی شي چې دغه کوم لاریون او کومه دغه عالمی ورځ ده دغه په عمل کې بدل کړي.
له ډاکټر صاحب غیور څخه په مننې سره اوس په همراسو په ننګرهار کې د سیاسي چارو تکړه شناند ډاکټر صاحب نادر افغان ته سلامونه ونې کې. هیلي ډاکټر صاحب په هنداره کې مو له ګډونه مننه کوو. لکه څرنګه چې خبر یاست، تېرونه اسرائیل رژیم په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولګرۍ باندې هوایی برید وکړه. ډاکټر صاحب نادر افغان، تاسو دغه اقدام او دغه پایلې څرنګه ارزوئ؟
په سوریه کې د ایران په کنسولګری باندې د اسرائیلو بمبار د ټولو ډیپلوماتیکو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ورزی ده، او دا عمل د ډېرې کلکې غندنې وړ عمل ده او کرکجن عمل ده. امریکا متحده ایالات په سیمه کې خصوصا په منځني ختیځ کې د اسرائیل په واسطه باندې دغه جنگ جاری ساتلی ده، او متاسفانه چې اسلامي هیوادونه د تل په شان باندې د فلسطین د بې دفاع مسلمانانو د قتل عام په مقابل کې یا چوپه خوله پاتې شوي دي، او یا هم د امریکا له ویرې او د امریکا له ډاره هیڅ جرأت نشي کولی چې حتی په الفاظو کې دغه روان جنایت جنگی و بشری جنایت و غندی هم دغه یوازې اسلامي جمهوری ایران ده چې په خپلو مختلفو امکاناتو باندې د فلسطین د مسلمانانو دفاع کړې ده، او د اسرائیلو غاصبو اسرائیلیانو په مقابل کې له هر ممکنې وسیلې نه کار اخیستې ده، او دوی له حقوقونه یې له حقه حقوقونه دفاع کړې ده چې دا یو بې ساری مثبت عمل ده، او د ټولو مسلمانانو لپاره د عبرت درس ته باید ټول مسلمانان په دې کې بې تفاوته نه وای پاتې شوي.
قدر من اوریدونکو، د هنداري له تحلیلي خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. یوه لنډه شان د مکو پښتون نه نیویارک یاهو ډاټ کام ایمیل ادرس دی، خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. تاسو د تهران ال رادیو پښتو څخه د هنداري تحلیلي خبرونه اورئ. په سوریه کې د ایران په کنسولګری باندې د اسرائیل د رژیم برید او د قدس نړیواله ورځ ازموږ د بحث اصلي محورونه دي. رابسو رسندوی فعال ډاکټر صاحب غیور حسین غالب ته. ډاکټر صاحب غیور، ساسو په نظر په سوریه کې د ایران په سفارت باندې د اسرائیل د رژیم برید او بیا ور سره هممهاله په چابهار بندر کې د جیش و ظلم انتحاری عملیات تر منځ کومه اړیکه موجوده ده؟
په سوریه کې چې کوم برید شوی و د هغې، او همدشان ته چابهار کې چې کوم برید شوی و د هغه، که چیرې موږ وګورو سطحي طور باندې وګورو، هم د دې خپلو منځو کې کوم اتصال کړی دی هغه ملاویږي، او هغه نه علاوه چې کوم دی وګوره، د دې یو غټ هدف خو دغه دی چې نړیوالو ته هم څرګند شو چې هغوی به اسرائیلو به دغه ویلو چې موږ د نړۍ هغه لویو طاقتور او با قوته ځواکونه یو چې موږ ته څوک شکست نشي راکولی، ماتې نشي راکولی. او بیا خو هغوی دغه سوچ هم نه کولو چې په یوې وړه ځای کې، په یوې پټۍ کې، په یوه وړه خار کې به دومره وخت ولګېږي لکه اوس په شپږ میاشتې کېږي چې د هغوی دغه کوم ځواکونه دي په کې ښکېل دي نشي راوتلی، او د نړۍ نړیوالو په مخ کې وشرمېدله. نو د دې شرم ختم کولې لپاره تر دا چې دا شرم یې لږ کم شي، و دغه چې نړیوالو په منځ کې کوم دوی سپک شوي دي هغه سپکوی لږ له منځه یوسي، نو دې دغه اقدام وکړل چې یو بل هیواد ځان سره د شخړې ته رامنځته کړي، او دغه چې د یو سفارت باندې یرغل کوله، په هغې باندې حمله کوله، په هغې باندې د بمونو وروله، د خود شانته د هغه په خاورې باندې تا یرغل کړی وي. خو
دې دا غوښتل چې کېدای شي جمهور اسلامي به دې سره په دې یرغل کې د هغه ځواب هم همدې شانته لکه دوی یو احمقانه یو بیوقوفانه کار یو صفقانه کار یې وکړل چې دوی به هم دغه شانته کار وکړي او دې شانته به د نړۍ کوم هغه سترګې دي چې د هغوی کوم شرم و هغه به ورسره پټ شي هغه به وایي چې نه د دوه هیوادونه خپلو منځو کې سره لګیا دي خو د دوی کوم هغه هیبت و یا قدرت و هغه له منځه اوس هم تللی دی ځکه چې هغسې خوسیان چې کوم انصار الله چې هغوی څه نه درلود هغوی هم دوی ته خپل ګواښونه وکړل او دوی ډېر په شا وتم وول همدې شان ته د حماس یا د لبنان چې کوم ځواکونه دي هغوی نو دوی غوښتله چې یو سیال ځان لپاره پیدا کړي خو انشاءالله هغه سیال به نه پیدا کوي او دغه شرم به نور هم زیاتېږي او بله داسې چې د دې کړی چې کومې میلاویږي نو هغه دایې سره میلاویږي مخکې هم همدې شانته شوي که د سوریه کوم جنګونه دي هغه وګورو یا د عراق کوم جنګونه دي دغه وګورو یا د مسلمانانو کوم وژل و د هغوی سرونو پرې کول و دغه وګورو یا په نړۍ کې نور ځایونه که چیرې وګورو په هغې کې هم که چیرې مو دقت وکړو نو دغه کسان چې ځان د داعش په نوم بلي نو هغوی کړی دوی سره ډېر میلاویږي د هغوی هر یو کار د هغوی هر یو فعل ګورئ که چیرې مونږ غواړو یو کس وپېژندو چې د دې افکار څه دي یو کس وپېژندو چې د دې کردار څه دی د دې خیالات څه دي نو د هغه افعالو نه مونږ ته پته لګېږي د هغه کارو نه مونږ ته پته لګېږي چې دا کارونه چا سره خوري اوس که چیرې دغه په نامې مسلمانان چې کوم ځان بولي که چیرې دغه داعش وګورو نو د هغه کوم کارونه دي د هغه د هغوی په منافعو کې دي کوم ځای کې چې د اسرائیلو ګټه په خاطرې کې وي هغه ځای کې دوی ځي او هغه ځای کې ځان وژنې کوي هغه ځای کې د خلکو سرونه پرې کوي هغه ځای باندې دوی یرغل کوي یعنی هغه کار چې هغه باید هغوی کړی وی هغه کار دوی ترلاسه کوي دغه نړۍ ته هم واضحه ده په رسانو کې جریدو کې هم دغه راغلی دي چې د دوی هدف او د دوی مقصد یوازې دغه دی چې مسلمانان هم هغوی ته ویره ورکړي او بله دغه دی چې کوم اهداف د دغو اسرائیلو دي هغه اهداف دغو کسانو هم په لاس راوړي دي او هغه اهداف دغه کسان هم په مخ کې بیایي لکه په افغانستان کې وګورئ هم همدې شان ته دی چې کوم ځای کې چې د اسلام په خلاف کارونه کېږي کوم ځای کې چې د مقاومت غږونه کېږي هغه ځای کې دوی ځي او هغه کسان چې هغه مقاومت غږونه کوي او هغه کسان چې هغه د هیواد د ازادۍ غږونه کوي غواړي دوی هغوی باندې حمله وکړي د هغوی مسجدونو باندې حمله کوي په جماعتونو باندې حمله کوي په تکیاخانو باندې حمله کوي دې نه هم واضحېږي چې دغه د لیو ځای او بڅخې
له ډاکټر صاحب غیور څخه په مننې سره وسپراسو د سیاسي چارو شنند ښاغلی ډاکټر نادر افغان ته. ډاکټر صاحب ساسو په نظر په غزې کې د اسرائیل له جنایتو نیولې بیا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې تر بریده پورې، آیا فکر نه کوئ امریکا هم په دغو جنایتو کې ونډه لري، بلکې د جنایت تر ټولو ستر لامل امریکا ده؟
او په دې کې شک نشته چې امریکا پیغام چې ایران ته یې ورکړی ده په هغه کې ویلي دي چې دوی به د اسرائیلو د دې حملې انتقام به له امریکا نه وانخیستل شي. په دې کې شک نشته چې اسرائیل چې هر څه کوي د امریکا په ملاتړ یې کوي، د امریکا د وسلو، د امریکا د ټیکنالوژي، د امریکا د امکاناتو په زور باندې دوی په اسلامي نړۍ کې څومره جنایتونه چې کړي دي او کوي، په حقیقت کې دا ټول د امریکا په مرسته په ملاتړ باندې دي. نو په دې کې شک نشته چې د امریکا هغه په اصطلاح نیابتي جګړه ماران صهیونستان دي چې دوی په منځني ختیځ کې خصوصا په فلسطین کې او سوریه کې، په لبنان کې، همدارنګه په عراق کې، په ټوله سیمه کې نارامي، جنگ، ویره، ترور، ډار داسې اسرائیلو رامنځته کړي دي. په دې کې دا د امریکایانو په مستقیمه مرسته باندې، د دوی د وسلو، د دوی د تیارو، د دوی د ټیکنالوژي په مرسته باندې دا ټول کارونه چې اسرائیل کوي او دا جرأت پیدا کړی ده د دې علت دا رسې دلته یو خو مسلمانان خصوصا عربان بې اتفاقه دي او د خپلې بې اتفاقۍ له وجې نه جرأت نشي کولی چې اسرائیل په مقابل کې اقدام وکړي او له بلې خوانه د اسرائیلو ملاتړ د امریکا متحده ایالاتو لخوانه کیږي. دلته هر بم چې اچول کیږي د فلسطین په خاوره، د سوریه په خاوره، د لبنان په خاوره، د عراق په خاوره او په نورو عربي ممالکو کې هر وړه لویه نظامي او استخباراتي پیښه چې رامنځته کیږي د امریکا بې مشورې او د امریکا بې خوشي دا امکان نه لري. نو په دې کې امریکا په دې کې داخله ده، په دې کې شریکه ده، په دې کې امریکا همدغلته خپل د دې له خاطره چې دغه هېوادونه وویروي او خپلې ګټې دلته تامین کړي همدارسې له یوې خوا د ډار او ویرې پالیسي په مخ باندې وړي، له بلې خوا همدغه اسرائیل چې دوی هلته حمایه کړي دي او حمایه کوي او اقتصادي، نظامي، سیاسي، ډیپلوماتیک ملاتړ ورسره د امنیت په شورا کې هر وخت د اسرائیل په وړاندې باندې، د اسرائیل جنایات په وړاندې باندې د نړیوالو لخوا نه هلته د دوی د وحشت په رابطه باندې مسایل راپورته کیږي. متاسفانه چې امریکا یې بېرته بې توکوي او تر اوسه پورې همدغه جنایت، جنګي جنایتونو ته چې د اسرائیل لخوا سرته رسېږي او روان دي، امریکا دا زمینه ورته برابره کړې ده او دا جریان لري. د دې لپاره چې مسلمانان یو موټی نشي، متحد نشي، متفق نشي او په قاطع ډول باندې د خپلو ارزښتونو نه، د خپلو ځمکو نه، د خپلو هېوادونو د ځمکني بشپړتیا نه دوی په کلکه دفاع ونه کړي او یووالی رامنځته نه کړي، بله هېڅ چاره وجود نه لري. د نړۍ نقشه او د نړۍ سیاسي نقشه مخ په بدلېدو باندې روانه ده. زه په دې باور لرم چې په ډېر کم وخت کې به دغه جبر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوم باندې خصوصا د امریکا او د دوی د متحدینو لخوا په نړۍ باندې حاکم ده، دا به ډېر زر پای ته ورسېږي او یو نوې سیاسي نقشه به رامنځته شي چې په هغه کې به بیا د امریکا متحده ایالات او د دوی ملګري هغسې برلاسی نه لري لکه څرنګه چې وشه لري.
ډاکټر صاحب نادر افغان له تاسو او همداشان له ډاکټر صاحب غیور حسین غالب څخه مننه کوو چې د هنداري په تحلیلي خپرونه کې زموږ سره ګډون وکړه. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې په برید او د قدس د نړیوالې ورځې په حق لمو د هنداري تحلیلي خپرونه واورېده. خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. پښتون نه نیویت یاهو ډاټ کام مو ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریکولای سئ. ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو سترګې په لاره یو او په مطال خدای مو سپارو.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو. د دې میاشت په آخري ورځو کې تاسو ته د اطاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله سره ته هیله لرو چې موږ ته هم دعاګانې وکړئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی هم چې ایران په تیره اونۍ پروګرام کې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای د سه شنبه په ورځ په سوریه کې د ایران د سفارت په کونسلیټ باندې د سیونیست رژیم په حمله کې د اسلام د سترو سردارانو د شهادت په مناسبت د تسلیت په پیغام کې ټینګار وکړ چې د ایران ملت په سیونستان په دغه جنایت او دغه شان په نورو جنایتونو پښیمانه کړي. د سیونست رژیم جنگی الوتکو د دوشنبه په ماخام د دمشق په المازا کوڅه کې د ایران د سفارت کونسلګری په نخه کړه او د دغه حمله په نتیجه کې د ایران وطن پوځي سلاکران شهیدان شول. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په دغه پیغام کې ټینګار وکړ د اسلام زړور انسانان به د اسرائیلو ظالم او نسل کشه رژیم ته سزا ورکړي او هغه به په دغه جنایت او دغه شان جنایتونو پښیمانه کړي. سیونست رژیم دغه جنایت د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی او د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتو د منشور او د سوریې له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بلل شوی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دمشق کې د ایران د کونسلیټ په ودانۍ حمله د ټولو نړیوالو ژمنو او کانوینشنونو خلاف ورزي وبلله او دغه اقدام د پایلو پړه یې سیونست رژیم ته متوجه وبلله.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه ای د چهارشنبه په ورځ د دریو قواو له مشرانو یو شمېر چارواکو او استازو او ټولنیزو سیاسي او کلتوري شخصیتونو سره په کتنې کې په طوفان الاقصا کې د سیهونستي رژیم دوو ماتو ته په اشاره سره په طوفان الاقصا او پر غزې د حملې د هدفونو د تحقق په اړه د امریکا د مالی سیاسي او پوځي مرستو سره سره ویل. له هغې لومې او کیندې چې په خپله یې کیندلې ده د سیهونستانو د خلاصون هیڅ امکان نشته او سیهونست رژیم به ورځ په ورځ ضعیف او د تخریب او تباهۍ ته نږدې او له ماتې سره مخامخ شي. حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه ای په دې خبرې په ټینګار سره چې باید اجازه ور نه کړل شي چې د غزې مهمه موضوع د نړۍ د عامه افکارو له لومړیتوب ونی استل شي، د صهیونیست رژیم جنایتونه لکه نسل وژنه او ډلې ایزې وژنې او په ښځو او ماشومانو او ناروغانو او روغتونونو حمله په تاریخ کې بېساري وبللې او وی فرمایل جنایتونه دومره ستر دي چې حتی په غربي کلتور او په اروپا او امریکا کې هم خلکو د اعتراض غږ پورته کړی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښو زیاته کړه سیهونستانو غوښتل مقاومت او په تېره بیا د حماس ډله تباه کړي، په داسې حال کې چې نن سبا حماس اسلامي جهاد او د غزې مقاومت ډله د مشکلاتو په زغملو سره د غاصب رژیم په ځپلو بوخت دی. هغوی د بېګناه او ښځو او ماشومانو قتل عام د مقاومت د جنګیالیو په وړاندې د سیهونستانو د بېوسۍ نتیجه وګڼله او وی فرمایل د سیهونستانو ماتې به حتماً دوام لري او د هغوی بېهوده هڅې به د دغه کار په شان چې په سوریه کې یې کړي دي په دمشق کې د ایران د سفارت پر قونسلګرۍ برید او البته چې دوی به څپېړه وخوري او د دوی ستونزې درمان نه کړي.
عزیزانو، د قدس د نړیوالې ورځې لاریون او د سیونستي رژیم د ترهګرو عملیاتو د شهیدانو د تدفین مراسم د روژې د مبارکې میاشتې له وروستۍ جمعې سره په یو وخت په اسلامي ایران کې د فلسطین له مظلومو او مقتدره خلکو په ملاتړ سره ترسره شول. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جمعې په ورځ د قدس د نړیوالې ورځې د لاریون کوونکو په غونډه کې وویل چې د دغې ورځې لاریون کوونکي هماغه خلک دي چې په تیرو ورځو کې قرآنونه په سر کېښودل او تلاوت یې کوه او نن یې د مختلفو ښارونو او کلیو په لارو کوڅو کې له سیونست رژیم خپله کرکه څرګنده کړه. وویل یقین لرو او ډاډمن یو چې دغه احساس چې له زړونو او ژړاګانو رامنځته کېږي د سیونست رژیم د تباهۍ او د فلسطین د خلکو او د مسلمانانو د عزت د لوړولو سبب کیږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی رئیسی امدارنګه د دې په اشاره سره چې حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په اخلاص سره د روژې د مبارکې میاشتې ورستی جمعه د قدس ورځې په توګه معرفي کړه. وی ویل نن مونږ داسې نسل وینو چې په لارو کوڅو کې شتون لري. دوی هغه نسل دی چې نه امام راحل لیدلی او نه د انقلاب لومړی ورځې لیدلی، خو دلته راغلی چې د سیونست رژیم د پنځه او یا کلونو جنایتونه وغندي او که خدای کول حتمی بریا به د فلسطین د خلکو او مسلمانانو وي. د قدس د نړیوالې ورځې د لاریون ګډونوالو د سیونستي دښمن د جنایتونو په غندلو او لا فلسطیني ولس د ملاتړ په څرګندولو سره اعلان وکړ چې د الاقصی طوفان، جنگ او د غزې تړانګې د خلکو او فلسطیني مجاهدینو د یو سلو درې اتیا ورځني مقاومت دوام له جعلي رژیم سره د مبارزې په لاره کې د بدلنه پیچومې دی او د اسلامي نړۍ له جغرافیې د اسرایلو د سرطاني دانې د لا مینځړلو بهیر ګړندې کړ. د دغه پریکړه لیک په دوام کې ګډونوالو د غزې د جنگ د ادارې د لومړي مدافع او د سیونستانو د بې مشروطه او بې شرطه ملاتړي په توګه امریکا ته خبرداری ورکړ چې په لویدیځه آسیا کې په جنایتونو او نسل وژنې کې د ګډون او د ماتې د رسوایۍ له امله د لا زیاتو ستراتیژیکو لګښتونو له ورکولو ډډه وکړي او په خپل ناوړه سیاست کې بیا کتنې کولو سره د امریکا د خلکو عزت د غزې په ښځو د ماشومانو د قاتلانو قرباني نه کوي. د قدس د نړیوالې ورځې د لاریون په ورستي پریکړه لیک کې ګډون کوونکو د ځینو عربو او اسلامي حکومتونو له جعلي او نیواګر رژیم سره د اړیکو د عادي کولو د پلانونو دوام د غندلو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې حکومتونه باید د ماشوم وژونکي رژیم د اقتصادي شریانونو په غوڅولو او پرې کولو کې د ملتونو غوښتنو ته ځواب ووایي او د فلسطین له مظلومو خلکو او د غزې له مقاومت کوونکو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې له جنایتونو او ناخوالو څخه خلاصون ومومي او په غزې کې د دایمي اوربند لپاره خپلې ټولې هلې ځلې وکړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید د ابراهیم رئیسی د یک شنبه په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د روژې د مبارکې میاشتې د ورځو مناسبت په مبارکۍ ویلو سره د اسلامي امت د سولې، ثبات، امنیت او سوکالۍ په لاره کې د عملي ګامونو د پورته کولو هیله وکړه. هغه د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او ترکیې ترمنځ د شویو موافقو د تعقیب او عملي کېدو په یادولو سره د انرژي په ډګر کې د ملګرتیا او د پیاوړتیا او پراختیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په چمتووالي ټینګار وکړ. رئیسی همداشان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د اوربند د پریکړه لیک له صادرېدو سره سره د غزې د تړانګې د خلکو نه هېرېدونکي دردونو او کړاوونو ته په اشاره سره وویل چې صهیونیستي رژیم نه یوازې دا پریکړه لیک بلکې هیڅ نړیوال قانون، تړون او ژمنه هم نه مني او له 400 څخه زیات د زیاتو نړیوالو اعلامیو او پریکړه لیکونو څخه سرغړونه د دې رژیم د تیری قانون ماتونکي او بشري ضد ماهیت څرګندونه ده. د غزې د مظلومو خلکو د ملاتړ لپاره د اسلامي هیوادونو جدي همکاري ضروري کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر څرګنده کړه نن اسلامي امت د اسلامي هیوادونو له مشرانو څخه هیله کوي چې په فلسطین کې د صهیونیستانو د نسل وژنې او جنایتونو د بندولو لپاره د دغه سازمان په چوکاټ کې د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا په لړ کې پریکنده او کوټلې اقدام ترسره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان او نورو سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو د غزې خلکو ته د مرستې او کومک رسولو ټینګار وکړ.
دوستانو د ایران د ګمرکونو د شمیرونو لمخې په 1402 المریز کال کې له 1500 ګاونډیو هیوادونو سره د ایران سوداګرۍ یوسلو 15% زیاته شوې ده او 80 میلیارډه او 3.3 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. همدارنګه په 2022 کال کې له 1500 ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د سوداګرۍ وزن 95,944,000 ټنه و چې د 2014 لومړي کال په پرتله 2.5% کموالی ښیي. په دې موده کې 1500 ګاونډیو هیوادونو ته د 28 میلیارډ او 288 میلیون ډالر په ارزښت توکي صادر شوي دي او اسلامي ایران ته د 2.25 میلیارډ او 415 میلیون ډالر په ارزښت توکي وارد شوي دي چې په ترتیب سره 9.15% کموالی او 10.19% زیاتوالی پکې راغلی دی. په دې موده کې د ارزښت له پلوه عراق، ترکیه، آذربایجان جمهوریت، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر او سعودي عربستان ته د ایران صادرات کم شوي او اماراتو، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان او بحرین ته مخ په زیاتیدو دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیرونی کې د دغه نننې پروګرام وخت هم
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.